حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د حج او اوقاف وزارت سرپرست او اداري معین دایالحق عابد زموږ میلمه دی. له ښاغلي عابد سره به په دې پروګرام کې سعودي عربستان ته د تللو افغان حاجیانو په ستونزو، د هغوی د لیږلو په بهیر او نورو اړوندو مسائلو خبرې وکړو. عابد صاحب، ډېره مننه چې زموږ د خپرونې میلمانه شوئ. په سر کې وایي چې دا ځل څومره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړل، او آیا هغه شمېره چې ټاکل شوې وه هغوی ټول انتقال شول سعودي عربستان ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سه کال بیا چې د افغانستان کوم دایمي سهمیت چلی دیرش دره حاجی ده، سه کال د حرم شریف د توسعه او ترمیم په خاطر زمونږ سهم 40% کمواله راغی. بنان سکل زمونگ سهمیه سلور ویش زره حاجیان و چه الحمدلله طول موافقانه انتقال شو و مراسم هم ترسر شو او زمونگ حاجیان خیلی قناعت هم داری او تروس پور شاو خواد دوزر حاجیان یعنی اول سوا حاجیان انتقال شویده افغانستان تا دو یا دره هفته دنانه که انشاءالله شل روز دنانه که زمونگ ده انتقال پروسه تکمیلی گی.
بله، اکثر افغانان هاگه وقت حاج دادی چه سن ډیر لوړ شي او یا هم سپینګری سي، دوی ته بیا اکثرا په سعودي عربستان کې د بیروبار له امله ناروغي پیدا کیږي، اکثر یې ژوند له لاسه ورکوي. سکل د افغان حاجیانو تلفات څومره؟
بدون شک د افغانستان حاجیانو دلته یو تعامل ده چې اخري عمر چې رسیږي هج تزي چې وایي باید دوباره موږ ګناه ونه کړو. دا زموږ مشکلات دی او سکل زموږ تلفات یا تقریبا دیارلس کسه وفات شو چې دوه کس ترافیکی حادثه کې په شهادت ورسید او یو لس کسان همداسې طبیعي مرګ و چې وفات شو، او موږ دیارلس مریض او زخمی لرو چې نه کس په ترافیکی حادثه کې زخمیان شو او متبقی همداسې مریضان شفاخانه کې لرو، او یو کس موږ سوی چې کیسوار وایي یا سارق وایي په دې کیس باندې بندي دی. یعنی مجموعاً زمان دیالس وفات و دیالس زخمی و یو کس توقیفی لرو.
عابد صاحب، سعودی عربستان تا دتلون که حاجیان و یا دتلون که کسان پا انتخاب که هم زین ستونز موجوده دی. اول انتقاد پا دی سیستم بانده دی. اکثرات کسان انتقاد که چه وست تر 2014 کالا پوری حاجیان یا ظاهرین انتخاب شوی دی. فکر نکوه چه دا سیستم یا ستونزمن سیستم دی چه وست دا دو دره کالا رواد شوی؟
پخاز د افغانستان سیستم قرکشی یا پچوایی پا دی سیستمو دی قرکشی دا کم نواقص شده، یو تکراری حجیان تلل، دوم دی که شفافیت 100% تضمین نو. بنان منگا کم متعالیه چه دلو دی پرمختل اسلامی حیوادو سیستم خصوصا ترکیه و ایران و مالیزیا دو دی سیستم نوبتی سیستمو، امونگا مجبور شو چه ده نوبتی سیستم نه استفاده وکو، او بدون شک ده نوبتی سیستم ده که یو شفافیت ډیر ده، او دویم تکراری اجیان نزی، او امده ده چه دو کال که الحمدلله زمون سیستم باندې سوک انتقال هم نکه.
ده اوسنی سیستم فکر کوم داست ده چه یو حاجی زی ثبت نام کوي بیا دغه نتیجه ښکاری چې ته په کال ته یا بل کال ته یا هم په دریم کال باندې، داسې یو سیستم دی فکر
کوم؟ او بله، په دې سیستم که هر حاجی پوهېږي چې ثبت نام کوي پوهېږي چې په کوم کال کې زما نوبت رسیږي. کوم ولایتونه که چې ډېر رش او مراجعین ډېر دی لکه ننګرهار، هرات او مزار شریف، او دوی واقعا مشکلات لري. بعض ولایتونه که د دې کوم مراجعین ډېر نشته لکه دایکندي، بدخشان، د کابل ښار، او زمونږ نوی پروګرام دا دی چې د کابل اصلي اوسیدونکو هغه مونږ ثبت نام کړو، نه چې سود کابل کې ژوند کوي. بنان بعض ولایتو که رش ډېر دی، بعض ولایتو که کم دی.
یعنی عابد صاحب، اوس چې څوک قصد لري چې سعودي عربستان ته د حج لپاره ولاړ شي، هغوی چې کله ثبت نام کوي نو یا په اول یا دویم یا درېیم کال هغوی ته زمینه برابرېږي، اما کله چې په همغه کال په یو چا باندې حج فرضېږي او هغه ته زمینه نه وي برابره چې دای ولاړ شي، فکر نه کوي دلته څه مشکل رامنځته کیږي؟
مشکلات دا دی چې زمونږ توان نشته دومره. خو څوک چې حج خو طبعاً یو بالغ او څوک چې مالي او جسمي امکان لري هغه باندې حج فرض دی، هغه مجبور دی چې دا نوبت مراعات وکړي. لکه ایران وګوره، کوم کسان چې سه کاله حج ته تللي وو هغه اوولس کاله مخکې حج ته ثبت نام کړی وو. بنام موږ مجبور یو چې دا سیستم باندې عملي وکړو، ولی چې د سعودي عربستان ظرفیت دومره نه دی چې څوک چې د حج خواهش لري هغه باید حج ته ورشي.
عابد صاحب، په ځینو ولایتونو کې دا ستونزه هم موجوده ده چې د مستحق کسانو پر ځای باندې نور کسان زی بیت الله شریف ته چې ستاسو ځو
دا زمون کوم د ثبت نام سیستم چې ده انټرنیټ کې کنټرولېږي او ما هغه لحظه چې دا ثبت نام کوي مرکز ته نوم رسیږي او ما هغه ته په ما هغه اساس مونږه ایجاد کوو صرف سکل ډیر پروسه شفاف او یوازې قندهار ولایت کې یو ستونزه پیدا شو چې د قندهار د حج اوقاف رئیس او باز د دې کوم ملګری چې وو تقریبا 200 سهم بازار کې خرڅ کړي وو خوشبختانه هغه رئیس اوس نیول شوی دی زندان کې دی او کوم د دې ملګری هغه ټول توقيف کې قرار لري
دغه دوسیه کوم ځای ته ورسېده خو چې تاسو څنګه هر ولایت یاد کې د نور العزیز په نوم باندې د اوقاف رئیس هغه د 200 کسانو سهمیه خرڅه کړي وو قضیه کوم هته ورسېده
قضیه خو مرکز نو سارنولان تل دې شدید بررسی کوي او هغه خپل بندي دي دوی سارنول صاحب خپل شخصي په جوړیان کړي او د قندهار والی صاحب قضیه په شدت سره جریان لري او ډیر مونږ دا قضیه نه پریږدو چې دا صاحب فراموش
دغه 200 سهمی د قندهار د حج اوقاف رئیس په چا خرڅ کړي وي او په څومره بای باندې تاسو معلومات شته
کوم ابتدایی راپورونه چې مونږ ته رسیدلې دا سهم آزاد بازار کې خرڅ شوی دی 2000 نیولې تر 3.5 ډالر هر یو سهم په خرڅ شوی دی او مونږ په دې حادثه کې اول خو کوم جزا او چیز هغه مونږ بندي شو زمونږ رئیس او د دې کوم ملګری دی کوم بیچاره جان چې د دوی حق او چې باید لر شي دوه کسان مونږ اکثر 8 ټولېګل یو احتیاط سهمینه او صرف 15 سال وخت کسان پاتې شو چې ان شاء الله آینده کار کوي مونږ اول کسان میچ هڅه کوي
هغه کوم کسان چې سهمی غیر قانوني اخیستي وي د مستحق کسان سهمی اخیستي وي هغه هم هشت انتقال شو
خو خو ټول انتقال شو دي بنان مونږ مجبور شو دي کوم چې پاتې شوی مستحق کسان ته مونږ اضافه احتیاط سهمی ورکو
عابد صاحب په کندهار کې او بل ستونزه هم و ولسمشر حامد کرزی یو فوق العاده امر ورکړی 500 کسانو ته هغه کسان چې خپل خپلوان په حملو کې او یا هم بمونه کې لاس ورکړی وو
هغه مولګل شو احتیاط سهمینه سره د رئیس جمهور چې د شهدا ورثه وای د تقریبا 1500 سهم دی هغه جدا خبره ده تل دا کوم چې پاتې او صرف 1500 کسان پاتې ده نور ټول کسان مونږه احتیاط سهمینه هشته ولګل
عام افغانان یو انتقاد په سهمی باندې کې وای د ملي شورا غړو ته هر کال او همداشان وزیرانو ته هر کال سهم ورکول کیږي حقوقی هم افغانان دي حقوقی هم د اساسي قانون لمخې داسې حقوق لري لکه نور افغانان چې لري څه فکر کوي دا سهمی ورکول د ملي شورا غړو ته هر کال او یا هم وزیرانو ته یا هم انسایبانو ته دا د نور افغانانو ته حق پایمالول نه دي
اول خو زه شخصا په دې باندې مخالفت کوم چې مناسب نه دی چې باید یو امتیاز ورکول دا ولی یو عبادی مسله ده سیاسي مسله نه ده لیکن دا په خوان هم داس یو رواج پاتې ده بندول مشکل ده دویم خبره ده د کوم حاجی وکیل صاحب ده یا والی صاحب ده یا وزیر وزیران چه ده دا خپل کولی شي چې فوق العاده ویزه نه سعودي یا حج تلر شي او دا کوم چې دا سهمون ورکاو دا اکثرا وزیر صاحبان چې خپل پرسونل ته ورکوي ولی شي او مامور دی دیر کال یو خدمت کوي مجبور دی یو سه امتیاز ورکوي او وکیلان هم چې خپل موکلین ته ورکوي بنان دا ټول شو د
اما دا انتقادونه هم شته چې یو وکیل د پارلمان حتی دو دری واره هشت تزی اما آقا سهمی مؤکل تنور که بی هم داشن وزارت که هم داستون زم موجوده ده
یو وکیل زمان سهمیت ضرورت نلری دا کولی شي چې د مجامله یا اسپیشل ویزا واخلي او د دې کوم اقارب د سفارت دوی ته ورکې سه کلم تقریبا 300 ویزا خارج د سهمینه دوی ته ورکول شو دا خپل کولی چې خپل حج ته لشي
فکر نکوي دا بخوي چې بيخي دا سیستم لمنځه ولاړ شي چې وکیل ته هم سهمیه ورنکول شي ځکه چې هغه هم یو افغان دا یو داسې حق لري لکه یو عام افغان غوندې ځکه چې د عبادت مسله د تاسو مخکې اشاره ورته وکړه
زه خو شخصا ما درته ویل چې زه شخصا مخالف یم چې باید دا عبادي مسایل کلن شفاف وي
اما رسمي هڅه مو کړی چې تاسو رئیس جمهوریت یا نور ارګانونو غواړي چې دغه سلمنځه یوسي
ولی مشکلات دا دي چې اوس دا یو رواج بندولم ډېر مشکل دی ډیر زور غواړي خو امیدوار و آینده کې بند شي دا
دا کوم وړیا ټیکټونه چې ورکول کیږي د اریانا شرکت لخوانه داسې انتقادونه شته چې سږ کال په دې باندې د حج اوقاف د وزارت د کارکونکو خپل خپلوان خلی دي
مونږه په خوا چې وو دا کوم فری ټیکټ چې نومیږي دا حتما د وزارت اجیران ته ورکول کېدل کوم غریب مامورین د لپاره خو د حق هم دی چې یو وزارت د حج وزارت دی چې باید حق اولیت د دوی وي. مونږ د فری ټکټ چې سکل تقریبا 1.5 سوه ټکټ وو د کوم معلمین د حج چې دی مونږ دا فری ټکټ نه مونږ لیږو.
بله د معلمینو موضوع مې یاد کړه. هر کال د حج په دوران کې یا د حج په موسم کې د حج اوقاف وزارت اکثره کارکوونکي د معلم په توګه ځي. آیا دا د نور افغانانو حق نه خوړل کیږي؟ ځکه چې نور افغانان هم حق لري چې د معلم په توګه ولاړ شي، هلته هم حج وکړي او هم هغه نور کوم مسؤلیت چې لري هغه ادا کړي.
پخوا داسې تعامل و چې د معلم د حج باید د ملا امامانو نه انتخابېدل، او مونږ دا دوه کال کې دا بالکل آزاد دی او مونږ اعلانو هر څوک کولای شي چې اشتراک وکړي. ولی ډیر ځوانان دي چې عربي هیوادو کې درس ویلی دی. مونږ درې شرط لرو، یو معلم دی پر عمده شرط، یو دا دی چې دینی مسایلو باندې باید تسلط ولري، دویم دا دی چې عربي ژبه باندې باید پوه شي، دریم دا دی چې باید د مکه مدینه جغرافي نقشو باندې بلد وي، څلورم دا دی چې باید تجربه د حج ولري چې هم قرارداد اقل تلی ولی چې خپله چې نابلد وي بیا دا 50 کسان څنګه راهنمایي وکړي. بنان په دې اساس مونږ یو آزاد امتحان واخیست او تقریبا ډیر کسان اشتراک وکړو چې مونږ خپل
څه کل مجموع کې څومره معلمین تللي وو د افغان حاجانو د لارښوونې لپاره؟
زموږ قانون دا دی 50 حاجي لپاره یو معلم، 200 حاجي لپاره یو د مدیر ګروپ وای، یا کوم یو 200 حاجي چې وي یو سر ګروپ مونږ ټاکو. زموږ څه کل 300 کسان.
بله، داسې حاجیان انتقادونه کوي چې هغه معلمین چې دوی ته ټاکل شوي وو چې لارښوونه وکړي، هغوی وایي په خپلو شخصي کارونو اکثرا لګیا وو او دوی ته سمه توجه نه کوله. تاسو دغه موضوع څېړئ؟
مونږ دا دوه کال کېږي چې مدیر د ګروپ ټاکو، چې دا درې څلور معلم شته دا مدیر د ګروپ کنټرول وکړي. دا شکایتونه ممکن بعضی داسې واقعیت ولري، اکثر غلط دی، ولی زموږ اکثر حاجیان خوشحاله وو. ممکن بعضی غفلت وظیفوي ولري دا سالور 1500 کسانو کې، اما اکثر واقعیت نه لري.
اسه کلی بل انتقاد هم دا و چې مکی مکرمینه ډیر لري د افغان حاجیانو یا زائرینو سکن یا ځای انتخاب شوی وو، تاګ راته کې مشکلات او فاصله لري ول مکی مکرمینه د دوی تر لیلی پورې د دوی تر ځای پورې د دې علت سو.
مونږ خو دوه خر کې قرارداد کوي، یو د مدینه منوره یو د مکی مکرمه. زمون کوم تعمیرونه مدینه منوره کې چنیول شوی وو سکل، یو خو کیفیت په لحاظ ټول 5 ستاره چې وایي، یعنی عالی ترین کیفیت باندې وو، او د دې کوم فاصله چې 500 نه تر نیولې 250 متره فاصله درلود، یعنی ټول د حرم نووي نږدې وو. او مکه مکرمه کې بدون شک سکل اول عمل دا و چې حرم شریف د ترمیم او توسیع لاندې دی. بینان کوم نږدې تعمیرونه ټول تخریب شوی دی، کوم چې نږدې دی هغه قیمت هم ډیر اوچت دی. لکه کوم خلیجی هیوادونه چې کوم تعمیرونه اخلي، بدون شک مونږ کوشش کوو چې د یو چپرکت مونږ هغه ته قرارداد کوو. قیمت باید $200 نه اضافه نه وي، ولی چې د افغانستان حاجیانو اقتصادي توان نشته چې
اقتصادي ستونزه ده چې په مکې مکرمه کې سکن یو څلر انتخاب شوی وو.
بله بله، لکه تاسو ګورئ کوم د اروپا حاجیان راځي $15,000 ورکي، اکثر مصرف په سکن کې دی.
تاسو د هج په پروسه کې د شفافیت یادونه وکړه، اما داسې راپورونه هم موږ لرو چې یو کس چې هیڅ خبر نه و چې سکل بدای بیت الله شریف ته ځي، هغه ته زنګ راغلی چې ستاسو نوم هم په قرعه‌کشي کې ووته، د دې علت څه؟
مونږ خو بالکل زه چلنج ورکوم، زموږ سکل پروسه مطلق شفاف او اصلا سوء استفاده نه شو. لیکن آخری دور راس چی پاتی که گید بدون شک 300-500 هر کال منگا غیر ازل لرو، ولی درش زراجی بانده حتما یو کس مریضی گی یو کس مرکی گی. بنان دا کم غیر ازل چی سا هم پاتی که گی، منگا بیا کسان چی عریضه که یا آقای تو بیا تلفون که چرا شی چی سهم ضایع نشه.
عبد صاحب د خبرونه د پاشي بوتر رسیدلی د کندهار له پیښه یا د کندهار له قضیه چې هلته حج اوقاف رئیس هم اوس په توقیف کې دی، داسې ښکاري چې د حج په بهیر کې هم فساد کیږي په افغانستان کې. هغه کسان چې پر رشوت باندې حج ته ځي او یا هم دی مستحق کس سهمی اخلي، هغوی ته ساس پیغام څه دی؟
زموږ پیغام دا دی چې حج یو دینی فریضه دی، بنان حج کې رشوت ورکول مطلق حرام دی. کوم نیت چې کوي خوده دې ته اجر ورکړي، بنان کوم چې رشوت ورکړي کوم چې رشوت اخلي دا ټول په جهنم کې دی. او زمونږ توصیه حاجین هم دا دی چې پیسې ورنکي.
او د خبرونې پورسته کې عابد صاحب کوي چې د حج د پروسې د لا شفافیت لپاره ستاسو نوې اقدامات او نوې پلانونه څه؟
څه کال الحمدلله ټول اجیان قناعت درلود. بنان مونږ کوشش کوو چې زموږ څه کال یو استثنایي کال وو، او آینده کال باید څه کال نه ډېر ښه وي.
ډېره ډېره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د حج او اوقافو وزارت له سرپرست او اداري معین داعی الحق عابد صاحب څخه ډېره مننه.
ژوندی اوسه.